وعليكم السلام. اول خو زه هم ګران اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې خبرونه کې به د کورنیو او نړیوالو موضوعاتو په ګډون دا رپورټ اوریدونکو واوري چې د متحد ایالاتو لخوا د بشري حقونو اړوند یو راپور خپور شوی. دغه راپور مهم ټکي به وړاندې کړو او همدارس له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په اسلام آباد کې د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو غټ ټکي هم په دې رپورټ کې په دې خبرونه کې وړاندې کوو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي، خو تر دې ټولو مخته سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
ما سلامونه هم ومنې. په پیل کې د خبرونو لنډیز، د امریکا د بهرنی چارو وزارت د بشر د حقوقو په اړه په خپل خبر سوي راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ولسمشر حمید کرزي پرون په اسلام آباد کې وویل نه غواړي افغانستان د نورو هیوادونو د جګړې په ډګر بدل سي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې یو ځن وژن کې بریټ درې ملکیان وژلې. بشپړ خبرونه د بشر د حقوقو په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا په خبره سوي کلنی راپور کې راغلی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د نارامۍ زیاتېدل د دې سبب سوي چې په ټول هیواد کې د حکومت ځواک او واکمني کمزوري سي. په راپور کې ویل سوي چې دغه هیواد لومړني لنجمن انتخابات لکه څنګه چې د پراخو درغلیو د تورونو د رای ورکونکو د رایو د پلورلو او د ښځو د کمی ونډې له کبله اغېزمن سول، همدارنګه د هیواد د وسلولو له تاوتریخوالي سره هم مخامخ وو. په دې راپور کې چې پرون خپور سو ویل سوي د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم بشري حقونه تر پښو لاندې سوي او په ځانګړې توګه قضایي سیستم زیات کمزوری دی. په عمومي ډول ویل کېږي چې تر ډېره حده د رسنیو او دیني ازادیو مخنیوی کېږي. په راپور کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، تبعیض، پر ماشومانو د جنسي تیریو او د انساني قاچاق یادونه هم سوي ده. افغان ولسمشر حمید کرزي پرون په اسلام آباد کې وویل افغانستان نه غواړي د هند، پاکستان، ایران او امریکا ترمنځ د جګړې په ډګر بدل سي. شغلي کرزي وویل افغانستان پر خپل خاوره د نورو په وکالت جګړه نه غواړي.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory.
Afghanistan na gwali chi par khabra ye dabal pa wakalat jagra wushi. Na da Hind aw Pakistan tarmans pa wakalat par khpala khabra jagra gwali, na da America aw Iran da jagre par dagar badli dal gwali. Na gwalu chi da loyo hewadu ya wadu da jagre par dagar was aw pa ratun ki ki badal shu.
شغلی کرزی د سرګندونې وروسته ترغه کوي چې روانه اونۍ ایران او امریکا په افغانستان کې پر یو بل د دومخي سیاست د لوبولو تورونه ولګول. کرزی په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په یو غونډه کې وویل پاکستان په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم رول درلودلی سي. افغان ولسمشر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې د پلان له مخې به د نوي لمریز کال په سور میاشت کې په کابل کې د سولې یو جرګه جوړه کړي. بریتانوي چارواکي وایي د هلمند موسی کلا ولسوالۍ د امنیتي چارو مسؤلیت په امریکایي ځواکونو ته وسپارل سي. د بریتانیا حکومت نن د دې موضوع په اعلانولو سره وویل چې دا اقدام د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ځواکونو د توازن لپاره لومړنی اقدام دی، څو یقیني سي چې د ناټو ځواکونه د ملکیانو په ساتنه او د طالبانو په وړاندې په جګړه کې پوره اغېزمن دي. هلمند چې د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي او ناټو ځواکونو د جګړې مرکز بلل کېږي. په موسی کلا ولسوالۍ کې 1500 بریتانوي سرتیري پر ځای دي. دغه پوځیان به پر روانو اونیو کې د هلمند مرکزی برخو ته چې ګڼ میشتې سیمې دي ولېږدول سي چې له وړاندې ځینې برتانوي پوځیان پکې دیره وو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په کابل کې درې تنه د چاودیدونکو موادو د لېږدولو په تور نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو اعلامیه کې راغلي دغه کسان د 500 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو او لس بوجۍ امونیم نایتریت سره یو ځای نیول سوي دي. اعلامیه وایي دغه مواد له د سبز ولسوالۍ څخه کابل ته انتقالېدل. او سم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په نړۍ کې اوسم زیات حکومتونه د بشر له حقوقو سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په دې اړه وویل چې اکثره هیوادونو له دغو حقوقو سرغړونه کړې ده.
We find ourselves in a moment when an increasing
number of ways موږ برداشت د دې چې اکثره حکومتونه پر حقوق غیر دولتي ادارو نیوی او شدید بندیزونه لګوي چې د حقوقو د ساتنې په برخه کې کار کوي او غوړي شفافیت رامنځته کړي. دی وزارت د بشر حقوقو په اړه په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو په 2009 میلادي کال کې د بشر له حقوقو د سرغړونې درې ډولونه یاد کړي چې د راپور پر اساس په دې کال کې د بشر له حقوقو د سرغړونې څو ډولونه زیات و، لکه د شکنجې، سانسور، وژنو او د تاوتریخوالي نور ډولونه په راپور کې راغلي. دویم ډول سرغړونه دا و چې اکثرو هیوادونو پر انجوګانو نیوي او په اغلب ګمان سخت بندیزونه لګولي، او دریم ډول یې دا و چې د سپزیر ډلو په وړاندې تبعیض او زور زیاتی زیات و. په پاکستان کې پرون یو ځنوژن کې له چاودیدونکو موادو خپل ډاک واسکټ له پېښور لري منفجر کړ چې درې ملکیانې ووژل. پولیس وایي په وژل شوو کې یو ماشوم او دوه نارینه شامل دي. دوی وایي ځنوژن کې غوښتل د پېښور په 10 کیلومتري کې د سرحدي ملیشه ځواکونه په یو کاروان په نښه کړي. له 2009 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې بمي چاودنو او ځنوژنکو حملو تر 3000 زیات کسان وژلي دي. د امریکا د ولسی جرګې استازو له ولسمشر بارک اوباما څخه غوښتي چې پر پاکستان فشار راولي څو د لشکر طیبه ډله په سختي سره وځپي. د منځني ختیځ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسی جرګې د فرعي کمیټې په غونډه کې د لشکر طیبه وسلولو په اړه خبرې وشوې. د دې کمیټې مشر د پاکستان پوځ په دې تورن کړ چې د لشکر طیبه مرسته کوي. د ډیموکرات ګوند یو استازي وویل دغه ډله په پاکستان کې ښکاره او عام حضور لري چې په میلیونونو غریبو خلکو ته ټولنیزې او نورې خیریه مرستې برابروي. دغه ډله په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو تورن شوی چې تر 100 زیات کسان پکې وژل شوی وو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې ښکاري چې د خلیج هیوادونه هم غواړي پر چین فشار راولي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي. ګیټس چې په عرب اماراتو کې وو پر ایران د سختو فشارونو غوښتنه وکړه چې لا یې هم د یورانیمو له غني کولو لاس نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی، د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد په سیمه کې د امریکا حضور غندلی او خبرداری ورکړی چې واشنگټن غواړي په سیمه کې د انرژي پر زیرمو منګولې شخ کړي او دې کارته د تروریزم ضد جګړې نوم ورکړی دی. او وروستۍ خبر ده چې په مولدووا کې تیر کال د انتخاباتو اجراتو تر یوه حده وده کړې. په دې توګه څلورو مخالفو ګوندونو ته دا چانس برابر شوی چې په واکمن ائتلاف کې برخه واخلي. دغه ائتلاف د کمونیست ګوند پر ځای د سپتمبر د میاشتې په 2 ځلې انتخاباتو کې واکمن شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بشر د حقوقو په اړه په خپل اخباري سوي راپور کې راغلي کله چې دغه هیواد د ملکي مشرتابه پاوز کله چې د هیواد ملکی مشرتابه پر پاوز واک هموند، امنیتي ځواکونه په اپریل میاشت کې د لومړنۍ انتخاباتو په جریان کې او تر هغو وروسته زیات ملکی خلک وژلي او ډبه ولیدي. دغه راز د زندانونو وضعیت اوس هم خراب دی. د اسنادو له مخې په دې هیواد کې د پولیسو او قضایي ادارو کې اوس هم اداري فساد موجود دی. د حکومت کمونیست ګوند هڅه کړې د مولدووا پر رسنیو واک ټینګ کړي.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. تاسو د ازادي رادیو د نن سهار یو ساته خبرونه اوري. د محل اتبجي او ات دقیقې دي په روانه خبرونه کې. متحده ایالات وایي په هغو دوو هیوادونو کې چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې ښکیل ده، بشري حقونه تر ډیره حده پکې تر پښو لاندې شوي. ولسمشر حامد کرزي پرون په اسلام آباد کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه وویل:
There is a recognition now, I'm certain, in both nations on the opportunities.
وست د سولې خبرې روانې دي. زه ډاډه يم چې دواړه هیوادونه مشترکې ګټې لري او له ورته خطرونو سره مخامخ دي. نو دواړه باید د خپلو ملتونو په وړاندې مسؤلیت درک کړو، د خپلو راتلونکو نسلونو په مقابل کې احساس درک کړو او په ګډه کار وکړو څو ستونزې هوارې کړو، نسانونو یې لرې کړو او د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره مشترک کار وکړو.
امریکایي سفیر غوړي د هلمند په موسی کلو ولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو څخه پوځي مسؤلیت په غاړه واخلي. د کورنۍ یو چارو وزارت وایي سکل به نوی کال په ځانګړي ډول ولمانځل شي.
سکل د نوروز میله له نورو میلو څخه یو څه توپیر لري. دا میله به نوره هم شانداره او نوره هم د خلکو دپاره د یو تفریح او سرګرمي سبب وګرځي. او دلیل دا ده چې نوروز د یونسکو لخوا د نړیوالو میراثونو لیست کې شامل شوی.
که وخت و نور مسایل به هم وڅېړو او د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کوو. اوریدل مه هیروئ. زمن غغله ازادي رادیو او ریډ روانه خبرونه لمړنۍ مطلب د بشري حقوقو پر موضوع پیلو. متحد ایالاتو پرون وویل په هغو دوو هیوادونو کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي چې امریکایي پوځیان پکې د تروریزم په وړاندې په جګړه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بشري حقوقو په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې تیر کال د ملکیانو وژنه د نورو کلونو په نسبت زیاته وه. دغه راز په عراق او پاکستان کې هم له دغو حقوقو سرغړونې شوي. په دې اړه له سالم احمد صالح څخه تفصیل اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر حقوقو په اړه په خپل خپاره شوي کلنی راپور کې د افغانستان د تیر کال پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښوولې چې په تاوتریخوالي کې تر ډېره حده ملکیانو ته زیان رسېدلی دی. په راپور کې سخت دریځې وسلوال تورن سوي او ویل سوي د افغانستان یو پر درېیمه برخې ته وسلواله جګړه وغځېده. دلته یې حکومتي توان کمزوری کړ چې په دې توګه د ملکیانو ساتنه او د دولت کنټرول کمزوری شو. په عراق کې که څه هم امریکایي پوځیان په وتلو دي، بیا هم په 2009 میلادي کال کې حکومت تورن سوی چې د راپورونو پر اساس خپل سری قتلونه یې کړي دي. په راپور کې راغلي په عراق کې سره له دې چې عمومي وضعیت څه پرمختګ کړی، بیا هم د بشر له حقوقو څخه سرغړونې سوي دي. په دې راپور کې د نړۍ د 194 هیوادونو وضعیت څېړل شوی دی چې په آسیا، منځني ختیځ، افریقا او اروپا کې سوي سرغړونې پکې راخیستل شوي دي. ځینو هیوادونو دغه راپور له پامه غورځولی. دغو هیوادونو ویلي دي امریکا باید د بشر له حقوقو خپلو سرغړونو ته پام وکړي چې هغه د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ګوانتنامو د زندان تړلو د ژمنې نه عملي کېدل، د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د توغندیو بریدونه او په امریکا کې د مرګ د سزا دوام دی. امریکایي چارواکو دغو انتقادونو ته ځواب ویلی دی. په راپور کې ویل سوي چې د وسلوالو سختدریزو بریدونه تیر کال زیات شول چې تر ډیره یې ملکیان زیانمن کړل. که څه هم امریکایي قمندانانو ته امر سوی چې باید محتاط واوسي، بیا هم ملکي تلفات زیات ول او دې کار بې صبري او له دغو پوځیانو خوابدي زیاته کړې ده چې دا تو کلونو له تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې امن نه دی ټینګ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د عراق او چین په باب تر تفصیلي توضیحات وروسته د پاکستان یادونه شوې چې تیر کال د ملکي حکومت له ځینو پرمختګونو سره سره د زیاتو خلکو د وژل کېدو، ځورونې او بې دره کېدو راپورونه ورڅخه ورکړل شوي دي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې په پاکستان کې په سلګونو ملکیان د وسلوالو سختدریزو لخوا په حملو کې وژل سوي. دغه راز د رسنیو په وړاندې هم له تاوتریخوالي استفاده سوي. اکثره خبریالان نیول سوي یا هم پر رسنیو سانسور وضع سوی دی.
د بشري حقوقو په وړاندې د سرغړوي په حق لمو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خپور شوي رپورت مهم ټکي واوریدل چې وایي په افغانستان کې د وسلوال تاوتریخوالي له امله نارامي او جګړه د افغانستان یو په درېمې برخې ته وغځېده چې هلته نارامي زیاتې شوې او د حکومت اغېزمنتوب پکې کمزوری شو. بلورته د بشري حقوقو څارونکو ډلې هيومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت وغوښتل د هغه قانون د تصویب کېدو په وړاندې عکس العمل وښيي چې پر اساس یې جنگي مجرمان او د بشري حقوقو سرغړونکي بخښل شوي دي. د ډلې ویلي چې په دې نه پوهیږي چې ولسمشر کرزي د قانون کله تصویب کړي، خو په رسمي جریده کې خبر شوی او اوس یو نافذ قانون دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زمون غږله ازادي راډیو اوریدا سهار 8:00 او 14 دقیقې دي. په اسلام آباد کې افغان ولسمشر د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان نقش ډیر مهم وبل او د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د نیول شویو طالب مشرانو د ورسپارلو په اړه څرګندونه وکړه. په اسلام آباد کې د حامد کرزي او یوسف رضا ګیلانی د ګډي خبري غونډې پترس کې د څرګندونو جزئیات په احمد شیبر وړاندې کړی.
ولسمشر حامد کرزي په اسلام آباد کې وویل د افغانستان د حکومت له مخالفانو سره د پخلاینې لپاره پاکستان ډیر څه کولای شي. په هغې ګډي خبري غونډې کې چې د پنجشنبې په ورځ حامد کرزي د پاکستان نصر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لرله وویل د کابل او اسلام آباد له ګډو هڅو پرته افغانستان ته سولې شرط لای.
I'm certain in both nations on the opportunities
اوس د سولې خبرې روانې دي. زه ډاډه یم چې دواړه هیوادونه مشترکې ګټې لري او له ورته خطرونو سره مخامخ دي، نو دواړه باید د خپلو ملتونو په وړاندې مسؤلیت درکړو، د خپلو راتلونکو نسلونو په مقابل کې احساس درکړو او په ګډه کار وکړو څو ستونزې هوارې کړو، له ځانونو یې لرې کړو او د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره مشترک کار وکړو.
حامد کرزي د دې سفر پر مهال بیا بیا هڅه وکړه چې اسلام آباد قانع کړي چې کابل به کله هم هند ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده ترې وشي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې دا هڅه د دې لپاره ولسمشر کرزی کوي څو د اسلام آباد دا ستراتیژي بدله کړي، چې یو شمېر سیاسي څېړونکي تورنوي چې د افغانستان د افراطي ډلو ملاتړ کوي. حامد کرزی وویل زموږ هیواد دا نه غواړي چې د سیمې د هیوادونو د مبارزې په ډګر بدل شي.
افغانستان نه غواړي چې پر خاوره یې د بل په وکالت جګړه وشي، نه د هند او پاکستان ترمنځ په وکالت پر خپله خاوره جګړه غواړي، نه د امریکا او ایران د جګړې پر ډګر بدلېدل غواړي. نه غواړو چې د لویو هیوادو یا وړو د جګړې پر ډګر اوس او په راتلونکي کې بدل شو.
ولسمشر کرزی په دې پسې دا خبرې وکړې چې یوه ورځ مخکې په کابل کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وویل واشنگتن په افغانستان کې دوه مخې سیاست پر مخ بیایي. تر احمدی نژاد مخکې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ورته خبره کړې وه او ایران یې پر دوه مخې سیاست تورن کړی و. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال د حامد کرزی یوه اصلي غوښتنه د ملا برادر په ګډون د طالبانو د نیول شویو مشرانو ورسپارل دي. خو یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې چې ویل د حامد کرزی په مشرۍ د افغان حکومت هر ډول ملاتړ کوي څرګنده کړه چې د اسلام آباد لاسونه د محکمې پریکړې تړلې دي چې د طالبانو نیولي مشران کابل ته اوس تستي وسپاري.
موږ خپل قضا لرو چې ډېره فعاله ده. موږ له قانون پوهانو سره هم سلا مشورې کوو، له هغوی سره به له مشورو وروسته محترم کرزی ته خپله پریکړه اعلان کړو.
د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو د شکېدو په برخه کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو دا ګام واخیست چې پریکړه یې وکړه چې د امن جرګه بیا فعاله کړي.
په اسلام آباد کې مو د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ګډې خبری غونډې په اړه رپورت واورید. پاکستان خغلی کرزی وویل چې پاکستان په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. کرزی یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او ویل چې د پلان له مخې به د ثور په میاشت کې په کابل کې د سولې جرګه جوړه شي. بلورته پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر له سفر سره سم عام خلک وایي چې خغلی کرزی باید له پاکستانی چارواکو سره په ځینو مواردو په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د تروریزم د مرکزونو د تړلو په اړه جدي خبرې وکړي څو دغه تروریستان ونه شي کړی افغانستان ته رادنه نه شي. د څو تنو افغانانو غږونه به په دې هکله واورو.
پاکستان چریخته کوي نو د هر څور کېږي هوټل تر اگر هر څه چي دي پاکستان روزي او په پاکستان کې وسيږي څه زالي چي دي په پاکستان کې دي ټول مظلوم بیګنا خلک مړ شو.
احمد زوی صدا غواړم چې صادقانه خبرې چې افغانستان او پاکستان کې ډېر بد حالات ده باید دې نه د خیر نتیجه پورته سي چې خلک یو څه تکلیف او راین او جنجال نه خلاصي.
زمانو میک مطلب ده زه غواړم چې دې د سفر سره یو ښه نتیجه لاسته راوړي او خصوصا د کوم ترورستان چې دوی روزي فعلاً ترورستان ټول د پاکستان سره د افغانستان ته دې خبرو کې د ځالې د منځ یوسي افغانستان ته نه راستي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي رادیو ده. په داس حال کې چې امریکا په افغانستان کې په تیره بیا هلمند کې له خپلې نوې ستراتیژۍ سره سم الله هم د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي، دا پوځیان غواړي چې د هلمند په موسا کلا کې د امنیتي چارو مسؤلیت له برتانوي ځواکونو واخلي. دا خبره برتانوي ځواکونو کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سالی محمد سالی جزئیات راخیستي دي.
د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د برېټانیا حکومت پرون د دې موضوع په اعلانولو سره وویل چې دا اقدام د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د قواو د انډولولو لپاره لومړنی ګام دی څو یقیني سي چې د ناټو ځواکونه د ملکیانو په ساتنه او د طالبانو په وړاندې په جګړه کې پوره اغیزمن دي. هلمند چې د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي او ناټو ځواکونو د جګړې مرکز بلل کیږي. په موسی کلا ولسوالۍ کې 1500 برتانوي سرتیري ځای پر ځای دي. دغه پوځیان به په راتلونکو اونیو کې د هلمند مرکزي برخو ته چې ګڼ نفوس سیمې دي ولېږدول سي، چې له وړاندې ځینې برتانوي پوځیان پکې دېره وو. د برتانیا حکومت وایي له دې سره به په مجموع کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو په شمیر او وضعیت کې کوم بدلون رانه سي. دا مهال په هلمند کې شاوخوا 1000 برتانوي پوځیان میشتي. له 2016 میلادي کال وروسته چې برتانوي ځواکونه مساکله ته استول سوي، په دې ولسوالۍ کې 23 برتانوي پوځیان وژل سوي دي. برتانوي، امریکایي او افغان ځواکونو تیره میاشت د همدې ولایت په مرجی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړل چې تر 2000 میلادي کال وروسته ستر پوځي عملیات بلل سوي دي. رویټرز خبري اژانس زیاتوي د برتانوي ځواکونو لپاره په وروستیو اونیو کې بل مهمه سیمه سنگین ولسوالۍ وه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې 6 برتانوي عسکر پکې ووژل شول. په دې توګه له 2000 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د وژل سویو برتانوي سرتیرو شمیر 202 ته زیات شو.
ټاکل شوې ده چې امریکایي ځواکونه د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې له برتانوي ځواکونو څخه د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. دا رپورټ مو واورید. د اروپایي اتحادیې د پارلمان یو غړی چې تازه له افغانستانه ستون شوی وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې یوازې په سلو کې له 10 تر 10 مرستې افغانستان ته رسیدلې، نورې حیفمیل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د پارلمان یو مخکښ غړي همداراز وویل په افغانستان کې هغو خلکو ته چې مرستو ته اړتیا لري د نړیوالې ټولنې هیڅ راز مرسته نه ده رسیدلې. تفصیل اسمت څاروان په ریپورت کې واورئ.
د اروپایي اتحادیې د پارلمان لیبرال ایټالیایي غړي وویل چې د افغانستان لپاره په لسګونو میلیارد ډالر مرستې د بهرنیو حکومتونو او نړیوالو مسؤولو لوري په فساد او نورو چارو کې حیفمیل شوي او له دې کبله دا مرستې هغو کسانو ته نه دي رسېدلې چې ورته اړتیا لري. پینو ارلاچی چې پخوا د ملګرو ملتو یو لوړ رتبه مامور و او د منظمو جرمونو کارپوه دی وویل چې د فساد او د مرستو د بې ځایه لګولو یوه لویه برخه له امریکایي مقاماتو سره اړه لري. دا لومړی ځل دی چې په یو لویدیز چارواکی د افغانستان په نامه په شویو مرستو کې د لویدیزوالو د پراخ فساد یادونه کوي. ارلا چې وایي په تیرو اتو کلونو کې افغانستان ته 40 میلیارد ډالر مرسته ژمنه شوې وه، خو د مرستندوی مسؤول لوري د دې پیسو په سلو کې له اویا تر اتیا قطعا افغانستان ته رسول شوې نه ده. د وویل چې د تیره اونۍ د افغانستان په سفر کې په دې حیران نشو چې هلته یې واورېدل د افغانستان حکومت د مرستندویو له لارې د مرستو په رسېدو کې په پراخه پیمانه فساد کیږي. ښاغلی ارلاچی په افغانستان کې له ولسمشر کرزي، نور افغان چارواکو او د امریکا له پوځي قوماندانانو سره کتلي ول. دی وایي چې په دې حیران شو چې له افغانستان سره د نړیوالو په مرستو کې په پراخه پیمانه فساد شته، چې دا د ده په نظر یو مخته نه منلو وړ ده. ارلا چې د اروپایي پارلمان په مرکز سټراتسبورګ کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې له د څخه اروپایي پارلمان غوښتنه کړې و چې د بودیجې د کنټرول کمیټې ته د افغانستان د مرستو په باب راپور ورکړي. د وویل له افغانستان سره په 40 میلیارد ډالر اعلان شوې مرسته کې یو لویه برخه د مرستندویو هیوادونو د مسؤول لوري بیرته مرسته کوونکو هیوادونو ته تللې، یا ورکه شوې او یا هم ضایع شوې او یا هم غلا شوې ده. د وویل د ملګرو ملتونو د مسؤل یا د امریکا د یو اس آی ډی لوري جوړ شوی شونځي تر هغه شونځي چې ایټالیایي مؤسسو یا د ناټو پوځیانو جوړ کړي له درې تر لس برابره ګران تمام شوی دی. خو یو اس آی ډی د هغه د تورونو په ځواب کې وویل چې د مسؤل له 2002 کال را پدې خوا په افغانستان کې 85 میلیون ډالر د 680 شونځیو په ترمیم او جوړولو لګولی دي. دا موسسه هم دراسوي چې د امکان تر حدې هڅه کړي چې د شونځوي په ودانولو کې له هغو موادو او وسایلو کار واخلي چې په افغانستان کې تولیدیږي.
تازه خبرونه او رسمي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په پاڼه ته لاشي هم بعد ازادي رادیو خبرونه ووري او هم هغه مطالب چې په دغه خبرونو کې خبري کی کول شي ویل ولي او خپل معلومات پرې زیات کړي. په داسې حال کې چې د 1909 اتیم مریض کال ته یوازې 9 ورځې پاتې دي، افغان حکومت د نوروز د جشن د منځلو لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د جشن په ورځو کې د خلکو ته زیاتې اسانتیاوي برابرې کړي. کابل خروالی وای سکل د دې جشن منځلو ته ځنګړي تدابیر نیول شوی او خلک هم غواړي چې دولتي اړوند اورګانونه باید په دې ورځو کې امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. خان محمد سیند رپورت لري.
دولتي چارواکي وای چې د نوروز د عنعنوي جشن د منځلو لپاره ځنګړي تدابیر نیول دي. د کابل ښاروالۍ مرستیال وهاب الدین سادات وایي چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس حامد کرزي په امر د دولت څخه کم شلو ارګانونو ته سپارښتنه شوې ده چې هره اداره د دوی د دندو په پام کې نیولو سره هڅې وکړي چې د نوروز د میلې پر مهال خلکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شي. د کابل ښاروالۍ مرستیال وهاب الدین سادات وایي
سکال د نوروز میله له نورو میلو څخه یو څه توپیر لري. دا میله به نوره هم شانداره او نوره هم د خلکو دپاره د یو تفریح او سرګرمي سبب وګرځي. او دلیل دا ده چې نوروز د یونسکو لخوا د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شوی ده. نو په دې حساب باندې هم د یونسکو لخوا نه او هم د افغانستان د دولت لخوا نه د نوروز د لمانځلو د لا شاندارو مراسمو په اړه باندې د رئیس جمهور د حکم په اساس یو عالي رتبه کمیسیون جوړ شوی ده او هدف دا ده چې دا مراسم په ډیرو مطمئنو شرایطو کې ولمانځل شي.
د افغانستان خلک د دوی د لرغونو دودونو له مخې د هر کال د پیل په لومړۍ ورځ د هیواد د مرکز او ولایتونو په ځانګړو ځایونو کې جنډې پورته کوي او دعاوې کوي چې په نوي کال کې ډېرې نیکمرغۍ ور په برخه شي. وهاب الدین سادات هیله وښوده چې د کمیسیون د تیاریو په نتیجه کې به د راتلونکي کال د پیل جشن تر نورو منظم وسي. ښاغلی سادات وویل
د کابل ښار په مختلفو سیمو کې خصوصا د اول ناحیې په دوه درې سیمو کې د ولسمې ناحیې په یو څو سیمو کې جنډې پورته کېږي. همدارنګه د درېیمې ناحیې په سیمه کې او تر ټولو لوی پروګرام به د بادمباغ په برخه کې وي چې هلته به کمپونه وي لګېدلي وي او خلک به د هغې نه هم لیدنه کوي. همدارنګه ډېر زیات ګڼه ګوڼه به په دې ارتباط وي، خلک به په دې کې برخه اخلي. په نورو برخو کې هم د داسې کمپونو د لګولو پروګرام شته چې دا کمیسیون په دې کار کوي او زه امیدوار یم چې سږ کال به زموږ نوی په ډیرو پرتمینو مراسمو پیل شي، خلک به پکې ډیر ګډون وکړي.
خو خلک وایي هر کال په دې ورځ د لارو د بندېدو، د خلکو له ګڼه ګوڼې او بې نظمیو له امله له ستونزو سره مخ کېږي. د رفیع الله په نوم یو تن وایي
له یو لس ورځې نه وي قرن چې هفته پنځه ورځې مخکې خو د دې باید چې هغه امنیت یې هغه ځایي نه هغه هر څه منظم ورته جوړ شي. پل د دغې پولیسو سربازانو د ملي اردو دغه خواهش امنیت برحاله کړي. څه چې وظیفه یې دغه باید اجرا کړي. مکمل کال کې دغه ورځ نوروز وي چې دلته لارې بندې شي، دا مشکل ده، ترافیکان دي، دغه حکومت بندې ته او لارې مخنیوی وشي باید دغه شیانو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دوی د جشن په ورځو کې د مختلفو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ټیمونه چمتو کړي چې د ښار په مختلفو ځایونو کې یو لړ نندارې ترسره کړي. د نوروز جشن د هیواد د نورو ښارونو په نسبت د بلخ ولایت د مزار شریف په ښار کې په پراخو او شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي چې د بلخ پر ولایت سربیره د نورو ولایتونو ګڼ شمېر خلک پکې هم برخه اخلي. امنیتي ارګانونه وایي چې سکالې په زرګونو امنیتي ځواکونه موظف کړي دي چې د مزار شریف او د هیواد په نور ښارونو کې د نوروز په ورځ د خلکو امنیت وساتي.
د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره مو د افغانستان د چارواکو د تیاریو په اړه واوریدل چې وایي د دغه جشن د لمانځلو لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د کرنې وزارت مسؤلین بیا وایي په پام کې لري چې د زرغونو او شنو سیمو د پراخولو په هدف په ټول هیواد کې 3 میلیون نیالګي کینوي. د کرنې وزارت چارواکي زیاتوي غواړي د میوه لرونکو ونو د زیاتولو تر څنګ به د زینتي ونو په زیاتولو او پالنه کې هم خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور حال د ماریا صدیقي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کرنې وزارت د پسرلي او د نوي کال پر رسیدو سره تیاری نیولی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې په میلیونو میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي. دوی وایي چې په تودو سیمو کې یې د کب پر 15 د نیالګیو د کینولو پروګرام پیل کړی دی چې د وري د میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي. د کرنې وزارت د طبیعي منابعو د تنظیم عمومي رئیس انجینیر محمد هاشم بارکزی وایي چې د نیالګیو د کینولو او له هغو څخه د مراقبت لپاره یې ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی.
د کرنې وزارت په ټولیزه توګه په هیواد کې له 3 میلیون څخه ډیر نیالګي د ویش لپاره لري. د کرنې وزارت په پام کې لري چې د کاري پروګرام له مخې د نیالګیو د کینولو پلان په ټول هیواد کې د کرنې وزارت د ادارو لخوا پلی کړي.
یو شمیر هیوادوال د کرنې وزارت له دغه پروګرام څخه خوښ دي خو غوښتنه کوي چې دغه وزارت د نیالګیو ساتلو ته هم باید ډېره پاملرنه وکړي.
زه دغه مسؤلینو ته چې هر کال په دغه ډېره پیمانه باندې پیسې مصرفېږي، څوک له اوبه نه ورکوي، سرپرستي نه کېږي، بې ځایه مصرف په ملیونونو روپو کېږي. که چېرته دغه اوبه له په وخت زمان ورکړي، دا بوټي به شنه کېږي، وطن به شنه کېږي او ښایسته به معلومېږي.
زموږ تاسو شاهد یې چې نیالونه دلته راوړي یا ښاروالي یا خلک دلته نصبي او بېرته خلک راضي شکوي وړي یا خپله کور ته وړي او یی خرسی بیرته یی نابودی اما غختنه داده توجه کی او که توجهنی بس مرزونه بم زیاتی
همدار از دکرنه وزارت دی طبیعی منابع و دی تنظیم عمومی رئیس انجینیر محمد هاشم بارکزای زیاتوی چه دوی دی میوه لرونکو ونو سر بیره دی زینتی ونو او نیالگی و فرمونه هم زیاد کردی.
زمن غکل ازادی رادیو او ری قدر منو دوستانو تاسی دا ازادی رادیو خبرونه پا طول افغانستان که پا منزانه سپه دوله سوا و شپک نوی دا سهار لو بجو دا مخم ترو بجو او ری دا سهار ات بجی او پوره دیش دقیقی دی سالی محمد سالی دا مهمو خبرونو سرتکی او روی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر د حقوقو په اړه په خپل خبر سوي کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. برتانوي چارواکي وایي د موساکله ولسوالۍ د امنیت چارې به امریکایي ځواکونو ته وسپاري. ولسمشر حامد کرزي پرون په اسلام آباد کې وویل نه غواړي افغانستان د نورو هیوادونو د جګړې په ډګر بدل سي. پاکستان کې یو ځان وژونکي برید درې ملکیان ووژل. د امریکا د ولسی جرګې استازو له ولسمشر بارک اوباما څخه غوښتي چې پر ایران فشار راولي څو بوبخشي پر پاکستان فشار راولي څو د لشکر طیبه ډله په سختۍ سره وځپي. او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې ښکاري چې د خلیج هیوادونه هم غواړي پر چین فشار راولي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي.
د ازادۍ راډیو د اوس هم د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادۍ پروګرام د خبرېدو ور رسېدلی د اورېدو بلنه یې درکوم.
د ازادۍ په څپو کې
د رمواج ازادۍ
د ازادۍ په صفو کې درمواج ازادۍ خبرونه درنوردونکو السلام علیکم. هله د چې تر دې د مروغ جوړ او خوشاله اوسې. د نن ورځې په خبرونه کې زو جانا قال او کوزه او قادر حبیب ستاسو قرب یو ظریف نظر پر رخصت ایده. عزیزانو په دې ورسته ورځو کې افغانستان ته د نړۍ د سیاسي او پوځي مشرانو سفرونه زیات شوي او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم گاونډي هیواد پاکستان ته سفر وکړ. افغانستان ته د انګلستان د صدر اعظم ګوردن براون، د امریکا د دفاع د وزیر رابرټ ګیټس، د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال کیانی، د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او د هند د ملي امنیت د مشاور سفرونه هم بي څه ندي او زماني فاصله د ځینو سیاسي هلو ځلو څرګندوي ده. جمهور رئیس کرزی په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لکتنې وروسته په خبري کانفرنس کې وویل افغانستان نه غواړي چې د هند او پاکستان د سیالیو او جګړو په ډګر بدل شي. دوی وویل پاکستان له طالبانو سره د افغانستان د سولې په عملی کې مهمه ونډه لري. پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه ځینې خبري رسنۍ او څېړونکي وایي جمهور رئیس کرزی د دې لپاره پاکستان ته تللی چې له پاکستاني چارواکو څخه وغواړي ملا برادر او نور مهم نیول شوي طالب مشران دي افغانستان ته وسپاري. پاکستان په خپل ټول وس او توان زیار باسي چې په افغانستان کې د سولې په هر ډول معاملې کې خپل نفوذ وساتي. د ځینو چړونکو په وینا د ملا برادر او نورو طالب مشرانو نیونه هم د سولې لروان عملې سره تړاو لري. دا چې په دې وروستیو کې ولې د مهمو مشرانو سفرونه افغانستان ته زیات شوي، د مارجې او ورپسې د کندهار پوځي عملیات به د سولې په عملې سره ولوغیز وکړي، دا نورو پوښتنې به له محترم مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې محترم مېلمانه دي د چارو د ادارې د نړیوالو مسلو مشاور ښاغلی ذوالفقار امید، د سیاسي مسلو کارپو خاغله انجینیر محمد یونس فکور او د ولسی جرګې غړی خاغله داوود سلطانزوی.
ما هم بشنونده عزیز میگم که در برنامه ما روی چی موضوع بحث میکنیم بلد. و پیش از همه عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده عزیز و مهمانای ما را هم به استدیو رادیو آزادی در کابل خوش آمدید میگم. در برنامه امروز در امواج آزادی درباره دیدارهای اخیر رهبران و مقامات ارشد کشورهای مختلف به افغانستان و سفر رئیس جمهور حامد کرزی به پاکستان و ارتباط این دیدارها با وضعیت جاری سیاسی و نظامی در افغانستان صحبت میکنیم. تا دقایق دیگر شماره های تلفن های استدیوهای رادیو آزادی را هم به شنونده ما میگیم، اگر اونا علاقمند باشند میتونن که پرسشایشان با مهمانای ما و نظراتشان با ما و سایر شنونده های رادیو آزادی شریک بسازند. چون که از آقای ذوالفقار امید مشاور امور بین المللی در اداره امور ریاست جمهوری افغانستان بشنویم که آیا واقعا این دیدارها در یک مقطع زمانی معین، دیدارهای مقامات و رهبران کشورهای مختلف به افغانستان یک ارتباط با هم دیگر داشتن یا چطور آقای امید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات تقدیم میکنم خدمت کل شنونده های رادیو آزادی که به سفرهای رهبرای کشورها در افغانستان و همچنان دید و بازدید بیشترشان در این مقطع خاصی یک چیز عجیب نیست، به خاطر اینکه شما در جیران هستین که فعلا در مارجع و نادلی جنگ جریان داره و همچنان چندی پیش افزایش نیرو توسط دوستای آمریکایی را هم ما شاهد بودیم. از این خاطر هم کسایی که فعلا در افغانستان دید بازدید سرعت پیدا کرده و یکی خب از نگاه دیپلماسی فعالتر شده، ای مربوط میشه به خود ایالات متحده آمریکا که فعلا اصلا گردانندگی وضعیت و همچنین آغازگر جنگ در افغانستان بوده و بعد از او خود پاکستان که پیشتر یاد کردین و فعلا به عنوان یک طرفی درگیر در این قضیه محسوب میشه، به خاطر از اینکه خب در بسیاری اوقات مشخص بود که کسایی که در افغانستان می جنگه و یا ای که تربیت میشه میایه و یا ای که اکمال میشه بیشتر حلقات داخل پاکستان هست که وضعیت دامنگیر خود پاکستان هم شد فعلا. از این خاطر هم اونا باید فعالتر از پیش باید نقش بازی بکنه و هم در مسئله خود انگلستان که از پیر زمان ها هستن که اینا یک نقش برجسته را در آسیای میانه بازی کرده و امروز هم با جایی که فعلا جنگ جریان داره مربوط میشه به کشور انگلستان و ارتش یا قوای انگلستان در اونجا حضور داره که هلمند باشه. از این خاطر خب این یقینا هم بسیار هم ربط داره با وضعیت فعلی و همچنین با جنگی که فعلا جریان داره با وضعیتی که فعلا هست. اینا دیپلماسی خود هم سرعت داده و همچنین آمدن احمد نژاد که برمیخوره به فشارهایی که از طرف جامعه بین المللی روی ایران فعلا وارد شده و همچنان بعضی بحرانهایی که در خود ایران فعلا جریان داره مثل بحران داخلی که جنبش سبز فعلا فعالیت های نافرمانی مدنی رو شروع کرده و فعلا به عنوان یک بحران بسیار اساسی محسوب میشه. اینا میطلبه که ایران تلاش بیشتر بکنه و همچنان اینا روابط با کشورهای اسلامی را در محراق سیاست های خود قرار داده که پیش از پیش فعلا روابط خود
گسترده تر ساخته و
فعالیت های خود بیشتر ساخته.
من نبی ابم خطاست موقع در کچھ خبری ہو که فکر صاحب سنگا چل استاسی نظرم غورو چی وارو خبر څنګه ده دا ته غوړتګم ډیر شوې ده او دا ډیپلوماسي لګې ده چې سرعت پیدا کړې ده شه
قادر ربیب صاحب تاسو ته سلامونه وایم
او تاسو
درنو اوریدونکو ته افغانستان سیر مجموع کې زموږ د ولس او د دولت و یو سرنوشت ساز مرحله ته رسیدلې دي. موږ خوشاله یو چې ډیر دنیا مشران که نظامی دي که سیاسي دي دلته راځي سفر کوي او یو هیواد چې ډیر د توجه واړي خو نو د خوشحالۍ ځای دي. اما دا چې افغانستان ته ولې ډیر راځي ځکه چې دلته اوس نور د افغانستان مسیر ته یېنیږي. نو زه دا وایم چې د اوباما ستراتیژي خپل تاثیر شندلې دي اوس په افغانستان یا پر هغه خوا ځي چې دنیا یې غواړي او د افغانستان عام ولسونه، او یا پر هغه خوا به ځي چې د افغانستان خودخوا منفعت پرست همسایګان او دلته هغه چارواکي چې د هغوی د منافعو د پاره کار کوي پر هغه خوا به ځي. نو زه وایم چې ښه یې دا ده چې په اوس کې دا چارواکي که تاسو ته در معلوم وي یو څه د دوی راتګ چې د ستراتیژۍ د نه تعین او د کار د ښه پرمختګ دپاره نه وي. د امریکا د سفارت هغه راپور کوم تاسې واورئ چې دوی اکثره په دې تکلیف سوي دي چې دا ډېر چارواکي راځي کار څخه د دوی توجه اړوي بلې خواته، او امریکایي سفارت په دې مصروفه دي چې دا میلمانه ځای پر ځای کې او یا یې رهبري کې او یا یې رانمایي کې چې تر څو دوی د جبهو پورې ورسیږي. نو زه وایم دا سفرونه چې په یوه خوله او په یوه قدم او په یوه نیت وای نو به د افغانستان د خلکو ډیر په ګټه سوي وای. دلته رقابتي سفرونه دي، خصوصا د پرون نمایشنامه چې د ارګ د متماتی کنفرانس په مجلسونو کې وسول موږ او د افغانستان خلک ټول شاهدان وو چې زموږ یو همسایه تملرونکی او خوا هیواد او چې خپل ولس یې دیکتاتور بولي د هغه پر راتګ باندې ټول هغه څه وغندل
کم چې د افغانستان خلک هغه ته امید لري، هغه دا چې موږ بین المللي قوتونه دلته راغلي دي د دې دپاره چې موږ د همسایګانو د رقابت څخه خلاص کړي او د مداخلې څخه خلاص کړي، چون د همسایګانو رقابت او مداخله وه او جګړه د دلته ځکه بین المللي قوتونو ته ضرورت و. د په ډېر سپینسترګي دا وویله چې افغانستان اشغال شوی دی، افغانستان د تروریزم قربان دی، او دلته هغه څوک چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي دو مخې سیاست لګوي. دلته دی چې زموږ رئیس جمهور ونه کړای سوای چې خپل په هیواد کې چې زموږ د قدرت سمبول دی او د قانون اساسي پر اساس د ټولو ځواکونو مشر مو دی، چې دا ورته وایي چې یا زموږ هیواد د همسایګانو د رقابتونو او مداخلې پیدا شوی دی، موږ ځکه دلته
خیر فکر شه به حیا حضور مسله به کنه، د حیا حضور ځکه مخامخ وسوګو شاته نه وي مګر اوسه
بله. خب
افغانستان به میدان رقابت بدل شده، شما دیروز یک مثالشان در استیج مصاحبه مطبوعاتی دیدین که افغانستان به حیث بازیچه استعمال میکنه، خصوصا کشور همسایه ما و این رئیس جمهور دیکتاتورش که ملتش برایش میگه دیکتاتور است، این را به رقابت بین امریکا و ایران بدل کرده و پاکستان و هندوستان. خونه شما در چی پنجوایی دیدین که پاکستانی ها را کشتن، در شارینو دیدین که ایندیا را کشتن، بدل شده. ما مردم افغانستان باید در اینجا مسیر حرکت خود تعیین کنیم که کی متحدین ماست و کتی کی بوریم.
تشکر فکر صاحب. در ادامه برنامه بازم امی مسئله را که شما اشاره کردیم به طور مفصل در این مورد صحبت میکنیم. خب آقای سلطانزوی بازم به شما میایم، گفتیم که آیا امی دیدارهای رهبرها و مقامات ارشد کشورهای مختلف که به افغانستان صورت میگیره، ای در تاثیر روند دیپلماسی با دنبال کنفرانس لندن و فیصله هایی که در بخش های سیاسی و نظامی در اوج صورت گرفته با دنباله امو فیصله ها صورت میگیره یا چطور؟
بسم الله الرحمن الرحیم، احترامات خود به همه تقدیم میکنم. به نظر من کاش اوتر می بود، کاش اوقدر اماهنگ می بودیم و آنقدر رشته امور به دست خود ما می بود که یک کفایت به این شکل نشان میدادیم و میتونستیم این سفرها را من این سفرهای تنظیم شده که در چوکات یک پروگرام قبلی عیار شده باشه استفاده از پیش میکردیم. به نظر ما اون قسم نیست. من فکر میکنم که این سفرها چند جنبه داره. یکی خو جوانب مختلف شد دوستا عرض کردن، ما هم میخوایم که اضافه بکنم که این سفرها کاش یک ایده از اشخاص نمی آمدن افغانستان، از آمدنشان که در نامدنشان بهترتر می بود. دوم، یک تعدادی که سفر میکنن به افغانستان نشان دهنده ازیست ناخودآگاه یک حکایت است که نشان دهنده جنگ فرسایشی از این ممالک در افغانستان است و ما فکر میکنم که این سفرها در ذات خود اگر بدون پروگرام باشه و بدون اجندا باشه فقط طاقت فرسایی مردم افغانستان و جامعه جهانی رو به یک سرحد جدیدش میرسانه و این به خاطر است که از کفایت درست در تنظیم این سفرها استفاده نمیشه و ما میخواهیم ابتکار عمل به دست دیگران داده باشیم همیش و ازیای وقت و زمان سوزاندن حتی اثراتش در آینده یک سال یک و نیم سال به جوامع غربی هم تاثیرگذار است و فکر میکنم حوصله غربی ها و امریکایی ها و اروپایی هایی که میخواین قوای خود از اینجا بکشن به مرحله خود رسید که اینمی طاقت فرسایی ها و زیای وقت سبب از او خود شد و همسایه های ما میدانن اونا نبض جهان غربه و اصلمندی جهان غربه درک کردن و کوشش میکنن این زمان سوزی ها را به صورت منتظم و صورت شعوری تنظیم بکنن و دولت افغانستان از بی پروگرامی و بی کفایتی خود به این توانمندی از اینا می افزایه و ما فکر میکنیم که چند چیز در پیش داریم. به اجازه شما یک موضوعی که بسیار عمده است که این زمان سوزاندن به او تاثیر مثبت داره، موضوع انتخابات اولسی جرگه است. ببینین ما از بدو سوگند ریاست رئیس جمهور تا حال چندین پروگرام را باید شروع به تطبیق میکردیم. موضوع مبارزه با فساد تنها در چوکات یک کمیسیون باقی مانده، موضوع تشکیل بعضی از کمیسیون های مهم و موضوع مهمتر از همه فرمان را که رئیس جمهور حاضر کرد در مورد انتخابات که ای به ذات خود یک زنگ خطر دیگه است به طرف
سلطان روسی. معذرت غواړم خبر دې قطع کوم، بخنه غواړم تاسو ول چې زنه مشان باید نو راغله که تاسو فیض مثال د کرزی په ځای وای کوم مشان ته تاسو دعوت نو ورکو په همدغه مخته زمانی کې دا اوس خاص وخت کې د سی مشخصي وای سی خیر دی وای شف شف نه شفتالو
زب تاسو وای سم مشخصا ما هغه صحنه چې پرونو لیدل د ایران د جمهور رئیس مرکه می سوري دل او د استنتاق کوو د موږ د جمهور رئیس نه او د افغانستان د آزاد مطبوعات نه استفاده کوله او د خپل غضب کچوړه اخلاصه کړی وه او د موږ د لاسراوړنو نه استفاده کوله غربیانو باندې حمله کوله د افغانستان په خاوره کې او د افغانستان جمهور رئیس ورته قتل په ډېر بېچارهګۍ او د حملې کولې او پوښتنې کولې چې بودیجه مو څومره ده او تاسو څه کړي دي او چا ورنه پوښتنه ونه کړه چې دا ماینونه چې راځي د ایران نه دا اصلې چې راځي د ایران نه دا لمسون چې کېږي د هغې نه دا څوک کوي؟ موږ خو نشو کولی چې داسې ارامه کینو. موږ که همسایګي غواړو په یو باشرفه همسایګي کې باید ژوند وکړو، یو باوقاره همسایګي کې موږ باید ژوند وکړو او داسې ترې ترې چاته ونه ګورو چې موږ ته هر شی ووایي. دا سړی ما نه غوښته که زه جمهور رئیس.
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
خوش آمدین آقای کاظم علی.
ما میخواییم که جناب سکور صاحب پرسان میکنم که جناب سکور صاحب شما ببین وقتی که کنفرانس جناب که ازای با احمدی نژاد میشنیم تاسفانه به جمهور ما آنقدر انتفاضی رو داره که تمام جامعه جهانی برای خدمت، برای انکشاف، برای امنیت در افغانستان رو متاسفانه وقتی که کنفرانس ما میشنیم متاسفانه وقتی که میگه که سیاست دوگون وجود داره احمدی نژاد توریسم آمریکا را تقویت میکنه یا آقای کرزی بر ساکت است. من میگم که این چه سیاست است در حالی که شما ببینید در هلمند، شما ببینید ما اجازه میخوایم
بفرمایید
در هلمند سلاح ایرانی و امکانات ایرانی در اونجا مصرف میشه و چطور رئیس جمهور ما او را تایید میکنه که سلاح ایرانی امکانات نظامی در اونجا نیست در حالی که جامعه جهانی آمده و بر ما کمک دارن. شما ببینید که سیاست در افغانستان یک سیاست دوگانه وجود داره. هر سیاست دوگانه در سطح کشورهای دوست ما که آمریکا و ناتو و اینا هست و هم سیاست دوگانه ایران ما میبینیم. شما چرا موضوع مشاهده کردیم افغان ها به اینجا چی فکر میکنه؟ آیا ما کسی که خون خود میتر، کسی که پول خود میتر ما از او حمایت بکنه و کسی که برای ما بم در وارجه و در هلمند میفرسته ما از این حمایت بکنیم؟ جمعه رو ما میخواییم.
تشکر از شما آقای کاظم علی. خب یک شنونده دیگر هم تماس شانم میگیریم، باز با مهمانای برنامه میریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
بسیار مهربانی که او دیارون کنیم تاست کاظم علی خانم پختانه راجع کرده. مهربانی
من دلی خان تخپل احترامات و سلامون نورندی کوم. دا واضح خبره ده د شورای امنیت تر فیصله وروسته کله چې د بن کانفرنس دایریږي د ایران لوړ چلواکي حکومتي حضور لري وغوی دغه پروسه چې دلته به یو افغانی انتقالی دولت دغه د بن پروسه یې تایید کړی ده او دغه سره رسمي حمایت څرګند کړی ده چې په هغه کې دا هم ستا چې بین المللي قوتونه به د افغانستان د دولت د ثبات د دوام لپاره حضور لري. ما ته د تعجب وړ دا ده چې پرون احمدی نژاد بیل دی څخه چې دی مسلې ته رجوع وکړي ډیر د خپل فکر په اظهار باندې دا اظهار کړل چې ستونزه دا ده ځکه چې خارجي لشکری دي په افغانستان کې. نو زه څه کوایم کاظم علی خان پوښتنه وکړه چې موږ د چا حمایت وکړو په ایران کې؟ خپله د احمدی نژاد هغه رئیس جمهور دی چې د ولس او ملت د خوا څخه په انتخاباتو کې په تقلب متهم دی او هم زموږ محترم کرزی صاحب په ټیلو او ټومبو په انتخاباتو کې کامیاب سو نو ځکه د خپل چپ ورته نیولې و. زه وایم چې په افغانستان کې د افغانستان د ولس مسیر چی شدی؟ د پاکستان د ولسونو سره دوستي د امریکا او انګلستان په تفاهم باید موږ دغه پروسه چې د اوباما ستراتیژي شروع کړې ده چې اوس یې تاثیرات موږ وینو ټول اریان سوي دي، چون ایران قرار قرار د انزوا سره مخ دی په شرق میانه کې او بل ځای کې د بین المللي سټیج د راوتلو امکان نه درلودي، نو ځکه یې د هغه کرزي د ضعیفې ادارې څخه استفاده وکړله او پر دې سټیج راووتی. د یو څه وویل ول خارجي لشکر باید ووزي، اما دا یې ونه ویل چې تر وتلو وروسته دی او زموږ همسایګان څه ستراتیژي لري چې په افغانستان څخه به څه شي جوړوي. آیا د یو بل خرات لري چې افغانستان کې یو ثبات راسي، قانوني حاکمیت ایجاد سي؟ کله چې موږ د خبرو څخه اورو چې وايي خارجي لشکر عامل د دي چې دلته تروريزم تقویه سي، نو دا معنی چې دوی دلته داسې یو دولت نه غواړي چې د امریکا په حمایه او د بین المللي ټولنې په حمایه دلته تقویه سي. بنا ان زینفتې که دا دولت او دا بین المللي ټولنه د ستونزو سره مخ سي، ځکه هم د پشت پرده هغه د کومکونه کوي. د ایران پالیسي د اوسني حکومت زموږ د افغانانو د ملي منافعو په ګټه نه ده، او ځکه چې موږ یو ضعیفه دولت لرو هغه نسی کولی چې موازنه د همسایګانو د منافعو تامین کړي.
در ارتباط به میگه پای شما نظر آقای امید مشاور امور بین المللی در اداره امور بشنویم. آقای امید، ایران یکی از کشورهای کمک دهنده عمده به افغانستان به شمار میره و در این حال گفته میشه که سیاست دوگانه را در قبال افغانستان در پیش رو داره، و قسم که شنیدین میگن که رئیس جمهور ایران با سفرش از کابل باعث یک پلتفرم از زمین کنفرانس خبریش استفاده کرد و گپای را در دیگر جای گفته نمیتونست از ایجا به عنوانی غرب گفت. شما چی میگن در ارتباط؟
در رابطه به اظهار نظر دوستا باید عرض بکنم یک نکته که آمدن سران کشورها و گسترش روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی و هم فرهنگی، این نقطه قوت دیپلماسی افغانستان است و قرار گرفتن افغانستان در محراق توجه جامعه بین المللی یکی از آرزوهای دیرینه افغانستان بوده و همیشه مردم افغانستان این وضعیت آرزو میکرده که یک روز شود که افغانستان از نگاه روابط سیاسی وسعت پیدا بکنه و در این راستا با تمام یک رابطه حسنه را باید برقرار بکنه. و هیچ وقت ایران باید نباید بگوییم که افغانستان فعلا به یک بازیچه تبدیل شده. زمان افغانستان به بازیچه تبدیل میشه که ما سیاست های ایران را پیش بگیریم یا سیاست های پاکستان یا آمریکا یا انگلیس یا کشورهایی که فعلا در افغانستان زی دخله سیاست های از نا اعمال شده، در حالی که شما مشاهد هستین به هیچ وجه فعلا ما رابطه بسیار حسنه با کشورهای همسایه هم داریم، با کشورهای اروپایی و با کشورهای مثل آمریکا و کانادا و جاهای دیگه. این یک نقطه بسیار قوت است برای افغانستان. اما به سوال جناب کاظم‌علی که گفتن که آقای احمدی نژاد در اونجا اظهار نظری داشتن و جناب کرزی راجع به این نقطه که امریکا از تروریست‌ها حمایت میکنه و جناب کرزی ساکت بودن، شما اگر در می کانفرانس مطبوعاتی را به صورت مکمل دیده باشین، در اونجا آقای کرزی یاد کردن که ما با امریکا به عنوان یک همکاران استراتژیک علیه تروریست‌ها استاد هستیم و علیه ازنا می‌جنگیم و هیچ وقت نمی‌خوایم که افغانستان به عنوان یک سنگر علیه همسایه‌ها استفاده شوه. ایر میرسانه که امریکا به عنوان یک متحد استراتژیک، به عنوان کسی که در تمام زمینه ها نقش بیشتر را داره فعلا بازی میکنه، به هیچ وجه این گویا ما این حرف احمدی نژاد را قبول نمی کنیم. و هم مسئله دیگه ایره که دوستا هم تشویش داره در این که خب افغانستان تا هنوز برنامه نداره یا تا هنوز یک استراتژی مشخص نداره، اما ما موافق نستیم و شما دیدین که همه کشورها فعلا به قسمی خود در مسائل افغانستان زی دخل میدنه و فعلا این استراتژی قوی بوده که تمام کشورها فعلا در مسائل افغانستان فعلا سهم میگیره و نقش بازی میکنه و افغانستان به عنوان کنترلر تمام کشورها فعلا نقش فعال بازی میکنه.
بخره ډیره غوړم چې به سلطان زوسم چې لنډی خبرې پیو کی فکر سه بوله چې احمدی نژاد باید خبرې نه وکړي او د سی خو هغه خود هر سره د خپل ملي ګټو په فکر کې هغه بهترین زمينال ته ولیدل چې زمينه ورته مساعده ده او د دښمن تر ځنې لاندې لاس او دا خبرې کوي. نو اصلا رسالت د افغانانو ده چې افغانان باید خپل ملي ګټو په اساس باندې خبرې وکړي، خپل دریز روخانه کی او هغه څه چې پزړی هغه باید وي. خو زه فکر کوم چې بیا ما خبره د وای هه حضور د کڅنګ د افغانان ملما پال دی او دا د واغ د څوک ورته راشي چې ورته کنځامو کې پکور کې ورته څنګه وي دا سه مثلا نه د سلطان زوی صاحب کاو کوم مثلا د دې چې یعنی سیاسي پختګی نشته ده
زه معجز او قاطع غوم مګر لاند اوله خو زه باید وایم چې ما خپل اول څه د موږ پروګرام نه رو به کفایت یاستو زه د دولت غړی یم او زلته د ما پڅنګ کې د امور ادارې مسول مشاور نست وای سه پروګرام دغه خلک زلته راځي دوی د خپل پروګرام په اساس تل راځي د موږ د پروګرامو په اساس نه راځي دا کانفرنسونه چې کیږي د ټورنورو په پروګرامو باندې کیږي ټول شانس تروسي زه د ولسی جرګې د اقتصادي کمیسیون یو مسول ومه او تروسه ما د سه پروګرام لیدل نه دی چې زور باندې قانې سم زه د موږ پروګرام دی او د موږ په واسطه جوړ شوی دی او موږ ورپسې درېدلی یو او موږ ور باندې عمل کړای موږ چې دلته نقد کوو د دې لپاره نه کوو چې دلته مسابقه ولرو او د دفاع او د وکیل د اوا پایس خبرې وکړو مګر د دې لپاره نقد کوو چې اصلاحات راشي موږ مسولیت لرو موږ باندې خلک اعتماد کړی چې خپل غږ د خلکو غږ جک او دلته د سفرونه چې کیږي کمونګه کفایت درلوده پرون مونږه باید ویلی وای ا دې اقل په یو تبصره کې بل جرته مونږه ویلی وای دا اولین ورور چې خبرې وکړي د اسلام په نامه اوس مونږ ته اسلام دای راز دکې اسلام چیرته اوس ایران په کابل کې جنگ کا پیزلس کاله مخکې البته اسلام چیرته و اسلام البته چیرته اوس کابل رنګ سو البته ایرانیانو دلته جنگ برپا کړی نو د ایران دولت ولی هغه خبرې نه کوو ولی دا خبر نه کوي چې دا اصلي چې راځي دا ټریننګونه دا تربیت دا خلک تربیه کیږي دلته اسلام چیرته ده
دا ماجر سره چې وځي ماجر سره
د مونږه ازارا ورونه په ایران کې در په دره ګرځي او سره غیر انساني حرکت کیږي دلته اسلام چیرته ده دریزر افغانان حق او نه حق په اعدام په قطارو کې ولاړ دي خلک کار کوي یالته لاس کاله پنځه لاس کاله پیسې ور نشکي لوچرا لیگ افغانستان دلته د اورور ولید اسلام خبر نه کوي د احمد نجات چکشکی ګرځیدل دی که کوم چې مونږه باید ځانته یو سیاسي وقار د افغانستان دی سیاسی کرونو د ساورت نه دی چې یو جمهور رئیس راځي د موږ د جمهور رئیس په څنګه دریږي ټول ملت توهینې سي تاسو شغل سي وياسي تاسو دلته خارجان راغلي ایران هم د ملګرو ملتو یو غړی وو ټول عمومي مجمع د حرکت رائے ورکړله الته چیرته و ایران ولی الته د طالبانو په ضد ولی د ایرانیانو جاسوسانو په مزار شریف کې سکاو هغه سکاو الته اسلام چیرته و لکزر تاریخ تا توجه کو مونږه تاریخ باید هیر نکو احساساتی خبرې ونکو د اسلام په نامه د مسلمانانو په ضد شعار ورنکو
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوس تاسو تکرار اورئ
بله سلام علیکم
علیکم السلام آقای اختری بفرمایید
آقای عبید سلام به شما و محترم علی کوزه میهمانان محترم سلام تقدیم میکنم در رابطه با سفر رؤسای جمهور باید عرض بکنیم که در قبال هر کشور یک استراتژی یا هدف معین برای منافع ملی کشور خود دارند. اونا برای رسیدن به استراتژی یا هدفشان بر دیپلماسی های خاصی اونا روشی را در پیش میگیرند که تا به او هدف برسند. مثلا ایران در قبال افغانستان استراتژی خاص خود داره که موجودیت قوای خارجی یا ناتو در افغانستان است. پاکستان استراتژی خاص دیگری که از طویل مدت است با افغانستان داره در صدر دهزی است که یک کشور ضعیف و یا یک موری دست نشانده در افغانستان داشته باشه و در امی تلاش کار پیکار خود حتی به زور سلام مهمات و استخدام جاسوس ها و حتی از بین بردن منابع ملی و منابع طبیعی افغانستان هم دست میزنن. در قبال هندوستان که هم خود استراتژی خاص خود به خاطر ازی داره که اونا میخواین هندوستان که یک کشور همکار دوست در افغانستان مثل افغانستان داشته باشه. بنابراین ما در استراتژی ها و اهداف کشورها غرق هستیم. محترم سلطان زو صاحب میگن که احمدی نژاد چرا این سوالا را کرد چرا اید. اونا با استفاده از استراتژی خاص خودشان که منافع ملی شان در نظر گرفته صحبت میکنن. وای به حال ملت ما که هدف یا استراتژی معین خاص خود برای دولت افغانستان نداریم. جناب کرزی رئیس جمهور افغانستان است از 8 سال به ایسو 12 مرتبه به هندوستان به پاکستان سفر کرده که هیچ دستاوردی نداره، در حالی که از دیگه های دیپلماسی ما افغانستان مطالعه بکنیم از زمانی که که افغان پاکستان به وجود آمده، ماش 7 مرتبه زیادتر رئیس جمهور یا پادشاه افغانستان به پاکستان سفر نکرده بودند، ولی متاسفانه آقای کرزی مانند یک مورد نشانده همیشه با یک اشاره به طرف پاکستان بودند.
تشکر از نظرتون. اگر کدام سوال مشخص هم داشته باشن بفرمایید.
سوال مشخص ما همی هم باز هم در ارتباط است که آقای سلطانزوی میگه که پرویز چه آقای احمدی نژاد کمی تندتر رفت، ولی آقای سلطانزوی پرویز مشرف در یکی از مجالس رسمی آقای کرزی به نام شترمرغ خطاب میکنند. آیا این افغانیت از زیر سوال نمیبره؟ میبره. توجه تان را
تشکر از شما همچنان.
دو موضوع اینجا ما میخوایم، اما در برنامه‌ای که اشتراک میکنم وظیفه ما است من نماینده مردم که موضوعات روشن
بزنم.
چند موضوع اینجا وجود داره که باید روشن شود. موضوع مداخله ایران که گفته میشه که برگه وجود نداره. دو وزیر روسی جرگه سلب اعتماد کرد به خاطر رویه‌ای که با مهاجرین افغان در ایران شده بود، اما حکومت افغانستان در مورد چی کرد؟ یک برگه بود. اسلحه، ماین و موضوعات مختلف حربی و نظامی در پیدا شده که ساخت ایران بوده. وزارت دفاع افغانستان حتی غیر مستقیمی را اعلان کرده، اما حکومت افغانستان در این مورد چی کرد؟ دیگه مداخله که در وضع مهاجرین کرده باشه حکومت افغانستان که وضعشان بهتر شده باشه چی بوده؟ موضوع آب، از خود ما آب میگیرن و ساعت 4 صبح در زرنج یک پایپ 4 اینچ را برای یک ساعت برای افغان ها باز میکنن، باز میگن که ما برای افغان ها آب میتیم. این موضوعات است که دیگه برگه کار نداره. ما نگذاریم که، من فکر میکنم که حکومت افغانستان و دولت افغانستان باید در این موضوعات شفاف صحبت بکنه. اما طوری که پاکستان در اوضاع افغانستان مداخله میکنه و ملامت است، به مو اندازه و حتی زیادتر دولت ایران هم در اینجا مداخله داره و برگه ها وجود داره. ای که ما چشم خود پت بکنیم یا لایق پس. من فکر میکنم که افغانستان در روابط دیپلماتیک خود، در رفت آمدهای سیاسی خود، ما دروازه های بسته را نمیگم که تجویز بکنم یا سفارش بکنم، اما دروازه های ما با روی کسانی باز باشه که دروازه هایشان بالمقابل برای ما به اون شکل که ما میخواهیم باز باشه و ما بازیچه بازی های سیاسی از اینا خود نسازیم. ما هدف ما این نیست که آقای کرزی چی کرده، ما وقار ملی